السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن جمعه ده د 14 کال د تلې میزان دیرشمه د 2021 کال د اکتوبر 22مه ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غیر لمړنۍ سارنی خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خراغلاستو په دغه پروګرام کې د مهم مطالب خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په یو شمېر هیوادونو نیوکه کړې چې د افغانانو پر مخ خپلې پولې تړي او زوروي.
په اوسني وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي.
ملګرو ملتو یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس یې محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته کیږي. پاکستان پرون پر تورخم د هغو افغانانو د تګ راتګ اجازه ورکړه چې د دغه هیواد آنلاین ویزې لري. یو له دغو افغانانو وایي
مینوئل ویزا باندې پریږي د خواص مشهوره په دی و چې آنلاین ویزې به ورکړي، ویزې والا به راځي.
د اړم راپور لري چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي پاکستان د ژر تر ژر د ترهګرو په برخه کې اقدامات وکړي. پاکستان لا هم د دې ادارې په خړ لیست کې ده.
دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي.
نور مسایل عمل رو خود را ارزمخ که در افغانستان سیمی او نره خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یونستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دې تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرون وویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نه شي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن یې هم دوام دی. د دې تړون سرمنشي ښاغلي ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د تروریزم، بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو. د دې خبرې د کولو تر څنګ چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي اوغلو له خپل ایرانی ساری حسین عبداللهیان سره د افغانستان او سوریې په اړه خبرې وکړې. د ترکیه د باندنیو چارو وزیر د متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره پر دوه اړخیزو مسلو او افغانستان د نظر تبادله وکړه. ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره چمتووالی ښودلی، خو په طالبانو یې غږ کړی چې په پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکا پوځي اډو ته دراوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوید آستین د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 3500 تنه ایستل شوي او د متحده ایالتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې دیره کړی شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیم این هوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یو ملاتړی مؤسسه وایي د سږ کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 40% ډیر شوی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ د اروپایي مؤسسې رئیسه نینا ګریګوري وایي د تیر کال د ورته مودې په پرتله اروپا ته د کډوالو د شمیر په زیاتېدو کې د نورو عواملو ترڅنګ د افغانستان وضعیت لوی رول لرلی دی. د دې په وینا د سږ کال په اگست کې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه 55,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 یوازې د افغانانو دي. د اغلی ګریګوري په وینا د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د کابل له هوایي ډګره ایستل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. خو قریشی د کابل سفر وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت تاییدوي او مننه کوي چې پاکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړې او څو لسیزې افغانانو ته پناه ورکړې. د پاینې حال کې ویل اوس انتقالي حالت د ستونزشته او افغانان به پرې برلاسی شیم. د طالبانو د ویندو یو د اطلاعات او کلتور مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تجارتي لارې به پرانیزي او د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو په لار کې به اسانتیا رامنځته کیږي.
خود دروازه ها بتانن که
حتی په دروازو که به ناروغان و تویزی برکول کیشی چې ناروغان په آسانه د تداوی لپاره لاړ شي.
آنها به تداوی خود برن.
لدې سره په یو وخت پرون پاکستان د تورخم دروازه لڅو نه ورسته پرانیسته. په روسیا کې د کرونا وایروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت د غیواد یو روغتي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د روسیې د عامې روغتیا یو جګپوړي متخصص کامل حافظوف وویل احتمال شته د دې نوې بڼې د کرونا د خپرېدو سرعت خورا زیات وي. د ده په وینا د کرونا د نوې بڼه په دې ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر د پام وړ زیاتوالی ښیي او دا احتمال شته چې د دلتا ځای ونیسي. په روسیا کې څه باندې 2,00,000 تنه له کرونا وبا مړه شوي چې د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو ډیر دي. او په نړیوال شلاوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ مقابله لوبډله څرګنده شوه. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15 د دوشنبې پر ورځ د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بي ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دوهمه سیالي به د اکتوبر په 19 له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او پراتلونکو میاشتو کې به ډیر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام هم اعلان شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمنی لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبريالانو ته هم دراز وویل چې موږ وینو د یو ځای د ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې شکل دی. موږ ته د شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالی سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نکنټرولیدونکی لوی اقتصادي
بحران دی.
لکه
چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره نړیوال مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته کنګل شوي دي. د شاغل شتاینر په وینا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره 680 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یوه برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 80 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نه شي، باید د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په راروان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې ګزاره وکړي او مجبوره به وي چې خپل مځکې، کورونه او کلي پرېږدي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. دې مؤسسې ویلي چې له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړې چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي ځورول کېږي. د بخښنی نړیوال سازمان په ځانګړي ډول پولند ته د انتقاد ګوته نیولې چې یو شمېر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د بشنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په دې شاور اندیشنه ښکاره کړې چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنی د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنی نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند تل او شته ورسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنی د نړیوال مؤسسه د افغانستان د برخي مسؤل سميرا حميدي له ازادي راديو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسني وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، د بشري حقوقو یو وشکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه مشته د پولند د پولې په اړه په سیرنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامې او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمه همداراس امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقي ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمه د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همداراز امر وکړ ترڅو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اگست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بشنی نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بشنی نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امینیسټي انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان گاونډي یو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپلې پولي تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره واوري.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې لا پیل نه څو شیبه مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره ل افغانستان څخه د جر وټلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو ترنیوکې لاندې راغلې ده. ناتو ویلي چې ل افغانستان څخه د وټلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېر مهم ښکار نه کړي او داسې ښیي چې ل افغانستان څخه د ناتو وټل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوی. اکونومست ونه په خپل ورستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کون کې بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلای. د اکونومست په لیکنه په څو ورستۍ ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدون کې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نشي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد وو چې دغه بنسټ ته مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکونومست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیرنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته لدی چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوون کنجونو پاړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي د ورزش کوونکي چې ډېری تنکی پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپل کورنوي سره د قطر پلازمېنې دوحې ته رسیدلې دي. ورسپانې وړاندې کړي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېمو هیوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست. پاکستان د اکتوبر په 28مه یعنی پرون پر تورخمغه افغانانو ته د تاګ راتک اجازه ورکړي چې د غیواد آنلاین ویزی لري. اسلام آباد دغه اقدام تر هغه وروسته کړی چې پرون د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل. د خیبر زلی یو انتظامی مشال رادیو ته ویل چارواکي به ژر هغو افغانانو ته د تاګ راتک اجازه ورکړي چې پر پاسپورت د پاکستان ویزه لګیدلې وي. اسلام آباد سکل په می کې د کورونا وایروس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته واوښتل. په دې اړه له سیمینا فرهاد شینواری رپورت لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړی مرحله کې واځي آنلاین ویزا لرونکو افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته داخلي دي شي او دینه پس به منول یا سټیکر والا ویزا لرونکو هم پرې راپریک دي. په تورخم دروازه باندې 15 میاشتې پس افغان وګړو راتک پیل شو. پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړله او د آنلاین ویزو ازادي و منویل ویزا باندې پریګه دی خو اسی مشوره پدې و چې آنلاین ویزا به ورکې ویزا ویلا برازي ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تله او ما والته می چې کوم د مسلې بیا تقریبا دونی می میاشت مالتا د دې ویزو او د لارې د بندې دوه جناب الته تیرې کې
نو مصفندو د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلاتو بیماران ته ډېر مشکلاتو مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر غورځي دلاو
څه کاروبار کړی
نو موږ خو بس دغه د تجارت ته ټولم کمیشنګاران یو بټې لرو ګودامونم دي نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو زده وژن دغه تقریبا د 15 مېشتې بس مکمل ناس پور باندې
د لند کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصې طریقې لاندې را پرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای
دا هایر ایجوکیشن مونتره لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 دی تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی اوس هم پورې تقریبا 600 تنه راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې رزي او مون خو د دې لپاره د لندی کوتل جرګهال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی الته رزي او د زینا چې کوم دې ریسپیکټ یو د دې هغه د پروینس کوم دې اسن شو او پنجاب شو او کے پی کے شو او د زینا مونتا گاڑی رزی او د دې خپل یونیورسيټي ته شفت کیږي تقریبا 1600 سټوډنټ دنه مکه راغلیو
د مئی 15 منټې رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي د اگست په 15 نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي روسو په تورخم سختي نور هم زیاته شوه او ویزا او مخصوصه اجازهتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شوه خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي د محل ویزې لرونکو افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي حل زلي هم روانی دی فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر
د نه قانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي دي چې پاکستان د ژر تر ژره د تراګری تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي اف ای ټی اف بیګا تر سرمشریزي ورسته په بیان کې ویل پاکستان د څار په خړ لیست کې پاتې ده د ادارې البته ویلي اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د تراګری تمویل مخنیوي په برخه کې پرمختګ هم کړی ادارې همدارس په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه اردن او مالی هم د څار خړ لیست ته راچوي د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي د اف ای ټی اف پریکړه یو ښه خبر بللی وای هغه پاریسمیشته ادارې منلی چې هیواد یې پر سم لوري ګامونه اخیستي په امیر ساحل او په دې اړه نور تفصیل
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي د پاریسمیشته ادارې بیګام خوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي ادارې مشال رادیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې لوو وشتو څخه پر شپږ وشتو نقطو عمل کړی دی تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي دی وايي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومول دي ملګرو ملتونو لشکر طیبه جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي د لومړی او دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیو رحمان لکھوی وارلمخه د پاکستان په زندانونو کې دی او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 28 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله نوموړی چې د اف ای ټی اف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې لوو څخه څلور نقطې عملي کړي دي خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه درو کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی د امنیتی چارو پوه او د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای پاکستان په تیرو درو کلونو کې خورا زیات اقدامات کړی دي. د غنی چې ځنی هیوادونه لخړ لسته د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوال ادارې زیات نفوذ لري.
دیزل چې وو چې اخیری او پوینټ پاتیو لیکن دا غیب او وجود هم پاکستانی د گری لسته او نیسته خړ لسته او بل کوشش پکې دا شروع چې را د بلیک لسټ لار نشي. دا اداره چې کومه ده دی کې معلومیږي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک منورینګ چې کوم دی هغه پکې کافی کار فرما دی او دا غیب پکې عمل دخل شتري.
ایف ای ټی ایف ځاني وخپلواکه نړیوال اداره بولی وای ټول هڅې د تور پیسو سپینول او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګه په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی.
خبرونو لنډیز. د ناتو سرمنشي وایي افغانستان باندې د غتړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرونو ویل ناتو بدلی لپاره چې افغانستان د تراګرو په خوندې ځاله بدل نشي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماټیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب امارات له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکا پوځي اډو ته دراوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوې ملاتړې مؤسسې ویلې د ساکال پاګس کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارډ روپیو په ارزښت مرسته وکړي. په روسیا کې د کورونا وایروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کورونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خبرېږي. او په نړیوال شلاوریزه جام کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. تمه ده د اکتوبر 15مه یعنی د دوشنبه پورې د افغانستان لوبډله خپل اوله سیالي له سکاتلند سره وکړي.